د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولس بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسي وګړي چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قول لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د دې برید د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین نن دریمه ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ پرون پر خپله ایکس پاڼه له ټولو مرستندویانو او شریکانو مننه کړې چې د پولیو د پوره له منځه وړلو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې بنسټ په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 4.8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون له 5 کلونو کم عمر خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا کمپاین له دوشنبې ورځې راهیسې پیل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد د وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشرع په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشرع چې په ابو احمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم پر زاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اوکراین په کریوی ریح ښار د روسیې لخوا د بلستیک توغندي په یو برید کې یو تن وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل د حمله د استوګنې پر یوه څلور پوړیزه ودانۍ شوې ده. د دنیپرو پتروفسک والي سرهی لیساک ویلی چې په دې برید کې یولس نور کسان هم ټپیان شوي دي چې اووه تنه یې روغتون ته رسول شوي. د اوکراین د بشري حقونو ټولنې دې برید ته قهرجن غبرګون ښودلی او یادونه یې کړې چې دا برید د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په ورځ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیالو خواوو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه ورکړل شول. او د کرکټ نړیوال شورا پرون د اتلانو د جام یا چمپینز ټرافی مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره یو ځای سیالي کوي. د مهالویش له مخې به د افغانستان لومړۍ سیالي د فبروري میاشتې په 21 نیټه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. ټاکل شوی و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلی، نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربه وي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 په لنډو څپو 0.25 متره او په منځنیو څپو 12.6 څلور ساعته خبریږي. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه د پروګرام اوریدو ته راګرځوم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له مدني او ټولنیزې فعالې انارګلې ځیرک سره د نوریاس نوري د مرکه اوریدل مهروي. خو اوس په مخکړي تاندې څنګ پروګرام ته
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومني.
د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تاخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یو کسب زده کول هم کېدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي، خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي. په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. 3 جوړې 4 جوړې 5 جوړې نو کسب واقعا ډېر ښه کار دی چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وخت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولای شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولای. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب و کمال ډېر خدا واقعا
خپل دی. ولی وغوښتل چې دا کسب زده کړي، ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره خنو ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه یو کسب و کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، ام یو کسب زده کړي ام زده کړې وکړي، د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوي.
ډېر ښه ده. نو بس بعض سلام دا چې واړه چې هم دا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې. هم داسې خبرونه ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پانتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم هم درس وایا.
څومره دی وزوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لاس 15 معاش می ده، او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دوکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیر څومره کم سوی؟ مثلا په خاطر چې درشم ګنډلې، اوس یوازې جامې ګنډي، کالی کمیس پرتو ګنډي، څومره کار کم رنګ سوی؟
والا کار کم رنګ شو واقعا. د مخکې په جمهوریت کار ډیر خو هر سړی بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې د قیمت شوی خلک اجره کم ورکوي، مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سو اوس خلک درې سوه ډیر په مشکل ورکوي، واقعا چې د خلک ډیر اقتصاد ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي د خیاطۍ لپاره، په خالي کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم، او اوس آیا راځي نه راځي، هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندی نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسې.
ولې قیمت سوی په علت پوهېږي؟
مالیات ده، بس محصول کېږي، مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمته سوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بند کې عمومي ژوند خو تېرېږي، او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټه سنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګورې، خپل ژوند کې هم تغیر ګورې، خپل کار ته په شوق ورځې که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطح باندې برابرېږي چې که جمعه درته وخیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي، د خلکو درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه. بله خبره ده چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کې داغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دې وڅې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ورښکاره که د خیاطۍ ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر که نه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله که نه.
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي که نه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار که نه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم که نه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي که نه. او که په یو دوکان کې شاګرد وي، نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي. نه استادانو
دا ځوانان تاسو راځيات مان د خپل ژوند کې سیم درته کوي دوی څومره مجبور دي
د غریبه او زیات شوی او نور کاروبارونه شیدې کمزوري شي وکنه نو دوی تبان چې د هر چا د ژوند قصه او دغه مختلف ته کنه سوګ یو مشکلات کې سوګ بل مشکلات کې راګیر وي د خلکې چې ډېر نوی ځوانان تنکی ځوانان خو هغه د پاره چې د کور مسولیت پر پغاړه شوی نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر او لار چاره برابر کی تر 100 روپۍ پیدا کی د فل فامیل لپاره
دا وضعیت دوام وکي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمينه برابر نه وي لکه څنګه تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورسره ډېریږي وضعیت سره هم نه وي
مایوسی ده چې انسان خفکیږي کنه چې باید زمونږ ځوانان او دغه شته تعلیم وکي او نړۍ چیرته ورسېدل او مونږ چیرته اوس روان یو کنه مونږ تاسو چې ده د دې لاند وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته مونږ تصور هم نه کولو کنه ځکه د ټولو نه مهمه خبره ده چې زمونږ د انجونو او زمونږ د الکانو پر مخ باندې چې د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو کې د انجونو پر مخ تړل شوی دی دا ښکاره خبره ده چې د هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسیږي نو درې کاله پنځه کاله لاس کال آباد حتمن او نو کې دې شي لاس کال آباد زموږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټر ونه وسی نو دا چې دا ټول زیانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي نو په دې اساس چې د سره چې د غزوانان هم چې د درسونو نه لکه په خوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق او کده مکتب وي او کده پانتون وي کنه د غلن مثال وي درته چې د خپل پانتون در کوم چې ننګرهار پانتون ته وسلاړ شه زموږ په دوره کې چې پانتون سره کوم ډېر خاصته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیدو اوس نشته نه حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې بل اوند خبره چې د غریبۍ او مشکلاتو زیاتواله دی چې لکه محصلین چې د یو ولایت نه بل ولایت ته شری مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې د هغه سره دومره پیسې نه وی چې هغه د خپل ځان ساتنه وکي هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شانو برابر کړي نو دغه چې دغه ټول غټه عوامل دي
که اوس په دې خبره ته وکړئ تاسو څنګه وکړل چې راځي خیاطۍ ته مخه کړی شوق علاقه او مجبوریات و څه
زما په فامیل کې چې د زما دوه ورونه خیاطانو ما د بل چا په دکان کې کار نه دی کړی زه نماغه وخت کې چې وړو کې هم د خپل ورونو سره دکان ته تلم نو په ماغه لارې چې د خپل او چې د استاد شوم او بیا هغه سره مې چې د بیا مکتب هم ویلې پانتون هم ویلې
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړی ولري عام یو کسب زکی تاسو درس ویلای
دا پانتون د سده ما په دغه وخت کې تعلیم وکړل چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلود دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه مؤسسات او فعالیتونه کول وظیفې وي د خلکو دولتي وظیفې وي نو هغه وخت کې چې ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو ښه ول دا څومره ښه ده چې سړی ام یو کسب
حقوق قضا سره ولې څنګه نه فارغم د ننګرهار پانتون نه خېګنه دغه د چا شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړلای شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلې یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلې وي کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه نور سنې هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلای شو سناسه
بله په اخر کې باندې تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې دغه ووس د زده کو دروازې او کبان دي اقتصادم خراب ده یو کسب زده کول زمينان برابر ده مو ته خپګان غد پېښان دوی غته نه پریږي لار شي یو څه زده کړی هغه ته به تاسو پیغام ولرې ته به ورته وایې
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده ک تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي ځکه عموما موږ په افغانستان د سیو مملکت د چمنګ یوازې تعلیم باندې چې ده تکې نه شو کولای چې واز تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه ډېر ځوانان دي په زرها ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماستریانې کړې دي پوه شي پیجریانې کړې دي اما اوسګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کس به نوې زده کړي. نو زما پیغام دا دی چې ځوانان د چده د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، کاغه هر کسب وي، کنه خیاطي وي، نجاري وي، بل کنه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته خدای.
استاد او لیکوال میوان شینواری بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له خاغلی شینواری سره محمد مرکه کړي په ګډه سره ورو
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د ارتیا لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه و نه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي. که نه یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي. یو کمال به سړی خامہ خاص دکی او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې. اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک خون ته دی، کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ او 6,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې، لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي.
بله، که تاسو تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دا چې یو بل کسب هم زده کړئ؟
شخصا په خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم. هغه زما ښه گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ، ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي، یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه، د هغه نه ما هملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي. اوس چې یو نیم ادي مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک په خپله یې د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی هم نه یم، بې دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی. کنه د خپل یو کسب دی، موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني. کنه موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي. کنه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندو نه څه نه کېږي، شخصی کاروبار ته مخه کړی ده په شخصی کاروبار کې ځان رسولی دی او ډیر خکار روان دی اوس
دا کسبونه چې تاسو ذکر دي مثلا هم دا بیلګه بیا نجاری ده وو تاسو څومره ډاډه یاست په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مولول ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسی دا نجاری خو مې ذکر ده خو تیر را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت د ما په درد لګیږي
چې هر قسم د چاس دی هغه په ډیر ډاډه وی کنه د ډاډه وی چې مطلب کسبا ز د تعلیم یا تحصیل چې میکړه د قلم دنده ونلارم نو دغه کسب چې مزده دی دا به د دین ز دومره کول شم ک ډیر پسنداز یا ذخیره ونلارم خو روزانه ژوند خو په مخ توړل شم یعنی ز د سخت سره نه مخ کیږم چې سبب چاته محتاج شم نو دا ټول سره موجود وی څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چاس دی اغه ټول ډاډه وی په دې باندې چې اوس د قلم دندم لري برته شاته او ډاډ ور سره وی که سبا دا دند له لاس ور کوم او زه خپل مطلب ما سره اوس د دولتي دند لرم خو شخصي دندم لرم زه هم که چرته دا د لاس ور کوم شاته زه ډاډه يم چې شخصي کاروبارم کولای مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې چې سرکار کولای شم ډاډمن يم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کیږم نو دا خو ډېر مهم وي که نه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی په یو شرط دا ایښی وي زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی نو هغوی په شرط دا ایښی وي چې کله وی ماسترۍ نه فارغ شي ډاکټرانه به ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ کنه سند نه ورکوي هغوی به ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنگ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دوانی انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغه کې یو کال دی غالبا څومره زده کړی چې وکی نو بیا غینو وروسته ماسترۍ چې کومه برخه کې کړی دا غي سند ورکوي کنه نه ورکوي هغوی په دې باور دي کنه چې زده کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده یعنی کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټي نو پیسو د پاره دا کسب به تا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پانتون وایي ماستري اخلي او ډاکټرا او تر دې هده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نزده کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولای شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نش کول د ذهن هغه سیطان نه وی لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن د یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته څومره نوي شیان ورزده کوي او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې تو کتاب او شیان یو تخنیکی دغه دی دا مهارتونه چې تاسو دکې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډیر فرق دی د دې ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به دې نه مخ کیږي حافظه به جوړي الزایمر ناروغي چې اوس ډیر عامه ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یو برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کی چې یاره ما ماستری کړی یا پی ایچ ډی کړی دا په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کوي په تخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګیږي نو چې څومره کولی شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کړي که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټیږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت شي د کور مسؤلیت شي یوازې خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېش کلنی وروسته د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي به الله هغه وخت هم کولای شي زده کړو کی نو مهمه په ځواني کې ده چې ځواني کې سړی به ډیر مطالعه وکړي د مطالعه ترڅنګ کسبونه مختلف ده کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو به کده دېش کلنی نو وروسته وی ام د دې ذهن به تر نورو خي او ډیر زده کړو هم کولای شي او ډیر مهارتونه هم زده کولای شي تخنیکونه
درن دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کلای کوم د خبرونه تمو داسې او څوک ملما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی زموږ ملما نه د انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې لارې به وزلو خزو ته مرسته رسوي اغل زیرک خبرونه ته خراغلاست په پیل کې په خپل خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو د ازادي رادیو لاره نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو د یاد د غیر رادیو لاره نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلا دغه ته اوسېږم یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او سلور کلمې پنتون ویلې ده په مکتب می دی علی مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما ټولسمه پورې خپل زده کړه سره تر سره ولې بیا پنتون می دا زمزم پنتون کې دی د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوالای کې مختلف کلی کومه خدمات کړی د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم په وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې حالت کړې دي لوړ زده کړې مو عمل ته کړې دي د په ګردیز کې و ټول ک بنور زیک
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډیره یو ښه دوره و پنتون می دا اوس ویلې بعد لغنه هغه ته یعنی دولسم اسناد بس شو کې خسته کنه هغه یعنی ډیر د سپول وړ درجه مری کېده او پنتون می دا امارات اسلامي سره کله راغله په 2020 کال کې هغه کال کې ما شپږ سمستر می ویلې او دوه پاتې و یا دوه سمستر می په دغه اوس په امارات کې ویلې هغه تم لیک چې اخو دی خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړو چې دوه سمستر وو او بدبختانه بدبختانه سه مایوس په دې اوس اسناد هم تر اوسه نه درخسته
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړه مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه په ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د شه د کور شو نو اوس کار کړی وای ما یو خوان وسره د جمهوریت په وخت کې د خپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کول غلا نه کول او د حق نه کول یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر د ډګرولو دومره ماش نه و دی غیر په ماش باندې موږ گزارانه سکوي ما وخت څه دولسم مخلص کړی او ما وخت څه زو وظیفه وکم یعنی وخت مې نسو پد پیدا کوي دا په اخر کې تصمیم باندې ورس اول کې خدای وو دولسم اسناد سیار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکوه کنه دوی هر څو د احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاس ده ورو 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 یعنی اول لسانس مو يم سبا چې کو هر څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت څه باید انت وایم ولی په دې څه زما قوی نه زه نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې سو ګور دي اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده ما که مسناد مینه وبیا ما دا اقدام وکم ما پنتون وویل هغه پنتون مشپاک سمستر هو ویل دوه سمستر پاتې شو لګټ وډی وو ته اوس سیمارات سره غل بعد لګین اس بیا پنتونونه شروع وس بیا غا کوشش مو څه غد دوه سمستر نور مو ویو نو اسناد هم تر اوسه نه ده شي په پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پنتون د اوسم فعال ده دلته مو کوم رښتوالو
سره یعنی ټول خود کفایی پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپل پښو ودرېږو. دغه پروژې سي د خود کفایی لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې پوهېږي؟ اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې پوهېږي؟ څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به تحفې ورکول. مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لري، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بله، تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه راپو دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه راپو دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرو، د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته غیم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه وو، نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، د خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستی سي وي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت په حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر د څه تقریبا د 30 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو کو د چا حق نه خوري او بل هر کار شفاف ده، هغه سی سروي کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شای چې دوی ولري هغه هغې ته رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی یم، زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سره هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته که نه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماش اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ماش هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نسته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې دی، هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کله تبعیض نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق دی، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دی. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي، چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کول، سه موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به سپتاپو لب زړل، خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هرې وایي په سنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که ځن سي که نه، هرې وه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو بانډو کې چې مثلا تاسو دغه د په تېرې بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نوري صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پروفیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، سهار هم یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کول پانتون مو ویل بعد لغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس می ورته ویل سه ولو چې کته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کیږي نو د څه د سزده د اقدم له زړه وزي اوس دلته شخصي پانتون د درنا په نوم سره قابلیت او نرسنګي د پیرته می پویږي کې اوس ورته داخله وکړو سره پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومي دي
د یو لور کې خمه ژورنالیزم سره علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب شو او د بل لور کې میسج ما درته وکړ چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامی د هغه سره علاقه لرله دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بل لپاره مې ورته معلومات چې تا ته هم دغلته سپتنام کوم ته هم دغه زمزم دی ویل چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زی بیا افسری وایم مال تاسو سره
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو ګرځیدلی یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرستې رسولې دي په تیر بیا بي وزلو خزو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟ د مرستو
اندازم کم شوی ده او بل موږ هم د سپاسادانه په نشو کولی سلاس مثلا دوی نه نظارت کوي دوی د کارونو نظارت کوي دوی د تنوونکو سایه دوی نور سوالی مثلا ست قزاوی لري هغه کوم مثلا د بغدادي پاک لایې د زراعت پاک لسی موږ ته خونه ورکړي موږ ته یې غوونه نظارت وکړو سوې ګور سایه دوی په سایګي صورت په صحیح طریقې استفاده تر کوي کې نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې څه اوس ډیر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیر بیا دغه څه خزو چې تاسو لاسنیوي کوي دی بي وزلو هغه برخه مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پورې له اقتصادي پلاو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ به په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم څنګه اندازه کوو سروې کوو موږ یې ته دي غیم څنګه اندازه باور کوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې هم څه کې کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه هم څه کده کنه موږ دا په نظر کې نیولې سپه غرانه هم څه کې کوم شی اوسه ورکې مثلا ال چارمغز ال تزن غوسی دي یعنی قیمتي میوه ده موږ دې غل پاره دي دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی پټ لوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړي دي انجنیران وو تربیه کړي دي بدلې غنه ولسوالۍ ته ولې دي په خلکو باندې توزیع کړي دي یعنی تاسو باور وکړئ چې چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړي دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د تلڅو ته توزیع کړي دي چارمغز لري مثلا کوم هم ځکه څه شګلی نه د موږ یې ته په نظر کې نیولې دي په هغه مو باقونه مرته جوړ کړي دي مثلا سوق د سبزی لپاره مزک لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوې دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړي د خلکو نه ملي څه مثلا ته کوم کار کوي سي باغ والی مدري والی سبزیجات والی هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا ما هم راستو سره کړي
ډیر زیات تقاضا دوی په کومو برخو کې ده
ډیر زیات تقاضا خو دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د غو سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړي ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي ک فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره د سي مرسته کړي دي
تاسو باور وکړئ نو ریسه به موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اس ال سي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده ابل اورز کابل لای راغلی و دغه بیسلان سروي او لای سروي کابل بیا سلار تاسو باور وکئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړل وکنه وزې هغه دوه دوه میګ ونه چې سره متر جوړې کړي بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دغه میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه سیم ته میګ سی غټ سی او نور بچی وزېږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو رامیتر جوړې کړي مثلا د دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړي دي او غوام سوار کړي او تاسو باور وکئ چې هغه غوای که خرڅه کړي دا یو مثلا وخت تیر شوی دی او صحیح ساتلی دی یا مثلا هغه غوای خرڅ کړی د دیغه په ایواز باندې میګه خیس یغی دیغه نسودنی جوړ کړی دی، یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداری پروژه ډیره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره سوالی دی، په تیر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مش خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ شي و اوریدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی دی، هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تستاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور دی، تا نه د دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه، څه دا خپل منګل و اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز راوړی و، چې یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د هغه خبره په باره کې له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې، کوای شي چې د راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پکونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق داسې، مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه و په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده کنه، د دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه وایي ښځې مني؟
همدا خبر مکو هغه د لومړني انتخابات چې د کدي ولسمشري انتخابات او کدي ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر را پورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی، هغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی، نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برابر د سیناری نه، اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه، دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي چې دې څه خزې وسه د لری پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله، دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو. هغه یوه نیمه نارینه و سیده یوانی مو زورواک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی راي ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوي، سو ډیر خپل کې پاسه خپل براتله، هغه رای ګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لحظې وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطرې
نه شته؟ سکل دوی راغلو پنتونونه په خزو باندې باندې، یعنی موږ ډیره مایوسه وکړه. سمه شخصي پنتونونه مو ویلې، پیسې مرکړه، نو دا څنګه دا موږ خواري ټوله بسو؟
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو ترخه خاطره
ده، دا نه دا خوږه خاطره ده. سکل موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ، کنه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زیا او زیری کوم خوش بختانه سي تاسو پنتون بیرته شروع شو.
ښه،
یعنی ډیره ده خوشحالی ځای اوسې موږ، یعنی امیدواري دې موږ پیدا شو. خو بس کله چې موږ پنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
ونیسه. بلې بلې، میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسیسو اوسې ښځه حق غواړي، اوسې غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کومرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ، د ازادي ملما. او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغه څه چې د بې وزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.